یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د پیو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې همکاری کوي. په دې خپرونه کې به مو په ترکیه کې د افغان او ترکیې د ولسمشرانو له لیدنې او د ترکیې له هغه هڅو خبر کو چې وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو کار کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قومندانۍ وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي او پاکستان په دغه هېواد کې د لږ تر لږه 100 نړیوالو خیریه موسسو د تړل کېدو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قومندانۍ وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته او د سړک د غاړې 11 ماینونه کشف او شمس کړای سوي دي. په هغې لمه کې چې د دې قومندانۍ لخوا خبره سوې ویل سوي چې د 98 په نوم د عملیاتو په دوام کې د فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ د سرې کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نور شمالي ولایتونو ترڅنګ په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پلیسو عملیاتو خبره تایید کړې ده او وی ویل چې ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال پکې فعال دي عملیات پیل سي.
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتېپه کې چې هغه ته تحرکات لري هغه مرکز نه لري دومره ستر خطر نه دی مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
د جوزجان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په سیمه کې د داعش په لیکو کې د بهرنیانو حضور په زیاتېدو دی. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي خو لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یو خونه هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې شوه ته بلا سوي ده. د روزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقیوم عمری ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په مابس کې درلودې نو نن پر دغه وتوانېد چې موږ د ښځو مابس تاکي.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې اوس په دغه خونه کې یوازې دوی بندیان شزي ساتل کېږي او له دې مخکې هم شزينه بندیان په دې ولایت کې د قومي مشرانو یا د شزينه پولیسو په کورونو کې ساتل کېږي. تکل سوی هغه افغان چې په تیروتنې سره له جرمني څخه ایستل سوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني خبري ایجنس ډی پی ای راپور ورکړی چې حشمت الله په پاکستان کې د جرمني له سفارت ویزه ترلاسه کړې او جرمني ته د بیرته تګ لپاره چمتو سوی دی. د ډی پی ای د راپور له مخې نوموړي ته سمدستي د دریو میاشتو ویزه ورکړل سوې ده. د راپور له مخې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو چارو ادارې د روان کال په اوړي کې په تیروتنې سره نوموړی بلغاریا ته استولی و چیرې چې هغه په لومړي ځل اروپایي اتحادیې ته د ورننوتلو لپاره راجستر سوی و. د هغه د ډیپورت کېدو قضیه د هغه د مدافع وکیل له لوري په دې اړه یوې محکمې ته سپارل سوې وه. دا هم څو سیمیزو نړیوال خبرونه. پاکستان په دغه یواد کې د لشتلجلس نړیوالو خیریه موسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنې چې د درشپیت نړیوالو خیریه ټولنو استازیتوب کوي د چاشمه پر ویلي چې لشتلجلس خیریه موسسه ونتوانېدلې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه یواد کورونې چارو د وزارت تایید واخلي. په دغه یواد کې د هغو موسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوی دی. په هغو ډلو کې چې شایل د یواد ووزي هغه خیریه موسسه هم شامل ده چې د میلیاردر جورج سوروس لخوا تمویلېږي. اکشنید چې د شوزو د حقونو ملاتړ ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل سوي چې له پاکستانه ووزي. بي پولي ډاکټران چې په روغتيي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نومبر پر 9 ویلي و چې ورته ویل سوي چې د افغانستان پر پوله پرتو لنجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستي مرکز وټړي. پاکستان په وروستیو کلونو کې پر نړیوالو خیریه ټولنو شکونه ډېر کړي او ځینې یې تورن کړي چې له بهرنیو استخباراتو سره تړاو لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د دسمبر د 16 نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرایل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. هغه اقدام چې د دې هیواد اروپایي او نورو هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړی دي او هم د دغه کړکېچ په اړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسي کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. عباس ویل په داسې حال کې چې موږ یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې له دوی سره ښکېل وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کلونو په څپېړه ووهلو. د فلسطیني ادارې مشر ویل دی تر اوسه د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه چې دی به پر ملګرو ملتونو فشارونه زیات کړي چې د سولې د هڅو مشري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په پرانستونکې وینا کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژني. د یو یو ځل بیا غواړم دغه تاریخي غوښتنه وکړم. زه له ټولو هغو هیوادونو چې تر اوسه د فلسطین دولت په رسمیت نه دی پیژندلی غواړم چې سمدستي دغه کار وکړي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کشف ده او دوی به پر سپېڅلو اسلامي ځایونو هیڅ یرغل ونه مني. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر ترکیه د هڅو ژمنه کړې ده. د ولسمشر د بیان سرپرست د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د خبر وروسته لاغې ازادي رادیو ته وکړه چې ولکیگی ولسمشر اشرف غنی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپلو کې خبرې کړې.
همدان تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
ترکیه څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکېدو کې رول ولوبوي؟ دا پوښتنه مو د متي الله خروټی نه چې د سیاسي چارو شنن کې ده کړې.
د شرایطو کې په تناسب د دې چې نور ملکونو لکه چین، روسیا او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سولې په هکله د ترکیې وړاندیز په قاطعیت سره منل کېږي.
دوستانو په دې اړه به بشپړ مرکه واورئ. دا به مو اورئ چې ټاکل شوې امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. پاکستان د دې هیواد لس بهرنۍ مرستندویه ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. وخت نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه د یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادمه پاسه. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبر ورکړی. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړو د ترکیې له دې اقدامه هرکلی کړی. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له اورو.
د افغانستان او پاکستان اړیکو د خکېدو لپاره د ځل ترکیه ژمنه کړې چې په دې برخه کې به رغنده رول ادا کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره له دولت سره د دولت اړیکې مهمې دي. دی وایي د دواړو خواوو ټینګار درلود چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې دي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولت په دولت د خبرو پیاوړتیا کې مرسته وکړي تر څو په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي ګام اخیستل شوی وي. ښاغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د تغییر لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت په دوو برخو کې له پاکستان سره دولت په دولت او د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خپل منځي او خبرو اترو ته چمتو دي. دا خبرې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د استنبول د یو ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ مطرح شوې. له دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په هدف په درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې دي. کابل ادعا کوي چې پاکستان تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غنی په ټینګار سره بیا بیا ویلي چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د ترکیې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ ویلي چې دا هیواد کولی شي چې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي. ښاغلي ځاځي ازادي راډیو ته وویل
خصوصاً سعودی عربستان او ترکیه دوی په پاکستان باندې ډېر سخت تاثیر لري او ښې اړیکې ورسره لري. دوی که پاکستان تر فشار لاندې راولي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي او صادقانه راشي مذاکرات ته، نو دا به ښه خبره.
ښاغلی ازازی وایي تر هغه وخته چې پاکستان تر درنو فشارونو لاندې ونیول شي دا هیواد به د سولې په برخه کې عملي او ریښتینی همکارۍ ته حاضر نشي، ځکه د ده په وینا تیرو تجربو ښودلی چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوو له اکرام الله اکرام نه چې د ولسمشر د ویندوی هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې وایي ترکیې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې د ترکیې رول مهم ګڼي. وایي چې که ترکیه په دې برخه کې له زړه همکاري وکړي نو د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خواله راتلی شي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مت الله خروټي سره ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه نقش لرلی شي.
په فعلي شرایطو کې چې هغه موقف ترکیه په دنیا کې لري، یعنی ترکیه هغه هیواد ده چې هم اسلامي هیواد ده هم د ناتو غړی ده. ترکیه کوای سي د دغه دوه قوي امتیاز نشلري استفاده وکړي او د افغانستان په مسایلو کې تقریبا رول ولوبوي، او په زمین کې پاکستان باندې د ترکیه هغه اسلامي نفوذ یا هغه اسلامي اړیکې چې د دواړو ملکونو سره لري او افغانستان هیواد هم یو اسلامي هیواد ده، دغه نقاط سره په نظر نیولو کې موزه په قاطعیت د سوال سره موضوع تحلیل ده چې بله او شری فیلی شرایطو کې په تناسب دي چې نور ملکونو لکه چین، روسیا او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سود په اړه د ترکیه وړاندیز په قاطعیت سره منل کیږي.
خروټ صاحب، خو تیرو تجربو ته په کتلو سره چې سوزل درې اړخیزي غونډې په ترکیه کې جوړې شوې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ، او د دې ترڅنګ ترکیه هم په تیر کې دغه ډول ژمنې کړې وي چې د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې او خصوصا د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به همکاري کوي، خو پایلې هیڅ وي، ته فکر کوې دا ځلې به دوی په خپل دغه ژمنه کې ریښتینی اوسي؟
بالکل، تاسو نظر معقول له پخوانی خبرې چې څه ویل، پخوانی تعداد پخوانی لزلي تو علت عمده عاملو چې اوس موږ ورته امیدوار یو چې دا خبرې به نتیجه ورکړي یا دغه تعهد چې یا ژمنه چې ترکیه کړی دا به عملي شي. یو دا چې موږ انکار نشو کولای ترکیه کې نظامي کودتا سو د ترکیه مناسبات بعضی ملکونو سره خړپړ سو، حتی د امریکای متحده ایالات سره هم څه مشکلات پیدا کړل. دا یو عاملو چې خپل داخلي مشکلات باندې بوخت سو، دغه بیرونی مشکلات یا هغه موضوعات چې موږ سره تعهدات کړو چې د سولې پروسه مختبی دا خند سره موجود سو. دوم زما په تحلیل فعلي شرایطو کې د ترکیه رول دومره پهمسي چې د قدس په ارتباط د کنفرانس کې اسلامي هیوادونه دلته راغله او ترکیه هیواد نه واورېده، د ترکیه ولسمشر نه واورېده، زه په اطمینان کامل وایم دغه وحدت هم د مجبورۍ چې که چیرې واقعا حقیقي قدمونه ترکیه زموږ سره کېږي کوی شي چې افغانستان کې نه تنها د سولې مسله دغه سی، بلکې په بخش د اقتصاد کې هم افغانستان سره غټ کومک کوي.
دا سیاسي چارو شنونکو مت الله خروټ وو چې ویلې ترکیه کولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کېدو کې مؤثر رول تر سره کړي. اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د پلان فیوچر په نوم خدماتي شرکت غواړي چې په افغانستان کې آنلاین سوداګري او بازار موندنه په یو فرهنګ بدل کړي. د دغه شرکت مرستیال سپوږمۍ سیال وایي دا کار کولی شي خدمات چټک او د سوداګري او بازار موندنې په برخه کې د ښځو ونډه ډېره کړي. د پلان فیوچر شرکت په همدې اړه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې په وینا یې له دغې لارې سوداګري شرکتونه ډیجیټل کېدو ته هڅوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګلاریوبي دغې غونډې ته په وینا کې د نوموړي شرکت دا پلان د ستاینې وړ بالاو ټینګار یو کړ چې د شرکتونو د خپلیت لپاره به ښه انټرنیټي امکانات د دې په واک کې ورکړي. د بامیانو د ورس پولیسوالۍ کې د ښځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا په هدف نن یو نندارتون جوړ شوی دی. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونې مدیر علي حسنزاده ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې د 1500 څخه د ډیرو بامیانی ښځو لبنیاتي محصولات او لاسي صنایع په 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. حسنزاده وایي دا نندارتون د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا د پروژې یوه برخه ده چې د اغا خان موسسې لخوا جوړ شوی او تر دریو ورځو به دوام وکړي. دی وایي هڅه کېږي چې د داسې نندارتونونو له لارې لاسي صنایعو او لبنیاتي محصولاتو ته بازار پیدا شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیه یوه بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1370 افغانۍ، درې نیم سیره د وریجو یوه بوجۍ 1350 افغانۍ، د 1400 لیتره تیلو یو ټیم 1070 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل په 40 افغانۍ، خو یو لیتر ډیزل تیل په 40 افغانۍ خرڅېږي. د دې ترڅنګ په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو وړاندې په دې نرخ دي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ سلویخ پوله، یو یورو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ سلویخ پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ سلویخ پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
دوستانو و موریدل څو اقتصادي خبرونه. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. ټاکل شوی دی چې امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. د امریکا او ایران ترمنځ په شخړه کې د تازه تحولاتو موضوع رضوان مراد څارلی او همدا اوس سره په استودیو کې دی. رضوان مراد، لومړی خو ستړی مشي، دا راته وایي چې امریکا څه پلان لري چې په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد څه وړاندې کړي.
مننن صاحب، اول خو کده وی چې د ایران او د امریکا ترمنځ ول لانجه بیا تاو ده شوی ده. اټومي پروګرام خو هم شته چې ترامپ په مخالفت کې د موافقې چې ایران او نړیوالو امریکانو کړی ده. اصلي مسأله د ایران د پلو شیعه حوثیانو او د سعودي ترمنځ د اختلافاتو مسأله ده چې په دې ورسېو کې له یمن څخه ځینی توغندي په ریاض باندې د سعودي په پایتخت باندې ولګېدل. ټاکل شوی چې نن په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي وایي داسې شواهد او اسناد لري چې هیڅ ډول باندې رد کېدلې نشي، او دا بوخي چې ایران د وسلو د قاچاق په خاص ډول حوثیانو ته د وسلو په ورکولو په مسأله کې ټول نړیوال قوانین تر پخو لاندې کړی دي. د امریکا حکومت وایي چې دغه راز د ایران پر ضد داسې شواهد به هم وړاندې شي چې ثابتوي چې ایران په منځني ختیځ کې، لکه څرنګه چې ترامپ یا نور امریکایان ویلي دي، لاسوهنه کوي او د منځني ختیځ په بې ثباتولو کې رول لوبوي.
آیا په خپل ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د ایران د لاسوهنو په ځانګړي ډول حوثي وسلوالو سره د تهران د مرستې په اړه څه ویلي؟
په دوه ډلو کې د ملګرو ملتونو استازي یا نمایندګان په منځني ختیځ کې سعودي عربستان ته تللي دي، څو دا معلومه کړي چې په دې وروستیو کې کم توغندي چې له یمن د سعودي په پایتخت ریاض او نورو سیمو لګېدلي وو، معلومه کړي چې آیا واقعي څنګه چې سعودي او امریکایان ادا کوي چې دا د ایران سخت دي او کنه. یوې ډلې چې کومه نتیجه ګیري کړې تر اوسه پورې د پایلټ نه دی رسیدلی، انسب چې ثابت شي چې دا توغندي د ایران لخوا حوثیانو ته ورکړ شو دي. اما بل ډله وای، حتی نو مهم هم یاد کړی دی، د هغه شرکت چې ایرانی دی چې دغه توغندي پاتې شونی یا هغه مواد چې د پیښې یا د حمله پاتې شوي هغه څېړلی دی، او معلومه شوی چې دا توغندی د ایران لخوا حوثی هغهیانو ته ورکړ شوی دی، او هېڅکله تر اوسه پورې له یمن څخه داسې توغندی نه و توغل شوی. نو تم هم دغه ده چې د امریکا استازی به په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا حوثی هغهیانو ته د وسلو ورکولو او د منځنی ختیځ په مسأله کې د ایران د لاسوهنې په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. که څه هم چې لکه څرنګه مو چې ویل، د امریکا او د ایران ترمنځ د ایران اټومي لانجه هم موجوده ده.
ډېره زیاته مننه رضوان مراد و چې ویلې ټاکل شوی چې امریکا نن په ملګرو ملتونو کې د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. دوستانو، آیا واده د زده کړو مخه نیسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یو کلي زرغږونو د ډرامې د نننۍ ډرامې موضوع ده. وروسته پرې په لایف خپرونه کې زموږ همکار له میلمه سره بحث کوي. د هو یا نه ځواب په اړه موږ ته خپل پیغامونه په دې شمېره ثبتولی شئ: 0 و 9 0 1 0 1.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 0.15 هم اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په واوري او همدارنګا زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، ریپورټونه له نور تفصیل عکسونه او ویډیوګانو سره ومومئ. پاکستان په دې هیواد کې د 10 بهرنیو مرستندوی ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. هغه مرستندوی ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی، پکې د بشرپال میلیاردر جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانیستي ټولنې او اکشن ایډ په نوم خیریه بنسټونه شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیل په دې رپورت کې. پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندوی ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبری اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د 3 نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمایندګي کوي، د یو استازي لخوا وایي د کورنیو چارو وزارت د 2 بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د 10 مرستندویو ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانیستي ټولنې د بنسټ د پاکستان څانګې او اکشن ایډ مرستندویو ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پا پاکستان کې د پرانیستي ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 میلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندوی ادارې ته یې په استولي لیک کې چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي، په 2 ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پرېکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول غوښتي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل 3 مرکزونه وتړي. په 2012 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورنه شوه چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. دا مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي، له یاد پاکستانی ډاکټر او CIA سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړي دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مکنه؟
و باید یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماس دیگر تر 4 بجو له آزادی رادیو.
دا یو پښتو لنډۍ ورسته برخه ده چې خدایا رالند کې د دمځکی تنابونه. د لندن او نیویارک ترمنځ دمځکی د تنابونو د لنډیدو هڅه کیږي. اسمت ساروان مو پرې خبرې.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په 2 کلونو کې 2 ساعتونو ته رالند شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایېږي، تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کوو، چټکي او د شغل له نظره آرامې وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو هوای زیاته ککړوله او شخې ډیر لوړو خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد دیرش برابره ټیټ شخ لري مخکې ویل شوي و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي خو د بریتانیا میل ورځپاڼې په یوه راپور کې لیکلي چې د جاپان هوایي شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2006 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دازل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه تاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستان و وز هم ستاسو چو پیغامونه را اخلو
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم زه د لنګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم دا پیغام تاسو پرګرام موږ د تراخلو د کلی نه د ساحې نه را ماجر شوی او د ایشاله من راغله کورنه زندګیر نه پاتې کړي اوس په حال شتون په سره کلا کې زر تر زر د لوکو چارواکو نه موږ دغه هیله کیږي چې موږ غم وخوري موږ ځلانه ما شمال یخنې تباہ او برباد کړي یو مسلمان مغم نه کوي والسلام علیکم السلام
السلام علیکم نوم د خپلو نه ډډه کوم دلان ولایت نه د کلګیر منځکې نه زنګ مدر ته ولاړ دی او دغه د موږ پولیسو نه ډېر پازاد دی او سړک په سر باندې د غیر په نام باندې دی چې رج بل والا ویني کارګر ویني تا وی او چې یو په تاسو دې کې جاري نه تا ور کړی څنګه څنګه شنال باندې خپل بار هغه ورځ 200 روپۍ 2000 روپۍ 300 روپۍ په څومره کې وسه کې د ناخلي او باندې خوشې کوي دا سړک به د غیر په نام باندې ولاړ دی او ډېر خلک پازاد دی دغه بواز مسول کسانو ته ورسل مننه د زړه دې راځي
السلام علیکم کز ما زه غوړی پیغام دادی ته دندوش فزنا اسکی دی او مې اسکی دی کوټ کور او تیری د کوروسه ته پیان زخمان د خاکری زول سوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کور او تیری د کوروسه در پر در نن د جپ کندواله کی پراته یو تشنا ملر د زوري ځای ملر د اوبو ځای ملر مومنان بس اگل کور دغرا پسید مومنان پسید در بدر اسکوت کور مامدن مدار دیش زنگورت وای په دتنځ پاجنه چکی نه ده او موسی عمر سره سره کړه د نیرا سره کی چې زنگورت وای چورور څنګه سو یو کار یو ده وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا نشته مامدن خپل از مول په بارا کی چې هر څه ده ماجور په بارا کی راوړ کی هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي که خپل سړی وټک شنه ولای شي ورته ولای شي ورګي کې کنه زموږ مامورین او رئیسان او مشران ته جنو ورکی زموږ مبارک السلام علیکم
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټ چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پوري په منځني صفدو ل شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. آیا واده د زده کړو مخنيسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د خبرونې په دوهم نمای کې د یو کلی زرغګونو ډرامې نه وروسته د بحث موضوع ده، او که تاسو په دې اړه د هو یا نه ځواب لرئ نو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل پیغام ثبت کړئ: 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. زما همکار وروسته په بحث کې ستاسو پیغامونه خپروي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. فریبا ظاهر دروري:
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، او د سړک د غاړې 11 ماینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. په هغې لمې کې چې د قمندانۍ خبره کړې ویل سوي چې د نوید عطه په نوم د عملیاتو په دوام د فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ د سرې کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي، خو لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یوه خونه، هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې د ښځو ته بېله سوې ده. په دغه خونه کې یوازې دوی بندیانې ښځې ساتل کېږي. تکه سوی هغه افغان چې په تیروتنې سره له جرمني څخه ایستل سوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني سفارت سمدستي حشمت الله ته د درې میاشتو لپاره ویزه ورکړې ده. پاکستان په دغه هیواد کې د لشت لژه لسو نړیوالو خیریه موسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درې شپېته نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لشت لژه لس خیریه موسسې ونه توانېدلی چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هیواد کې د هغو موسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت سوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا له روسیې وغوښتل چې د سوریې حکومت متقاعد کړي چې په دې هیواد کې د نږدې اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې موافقې ته اړتیا ده. هغه د چهارشنبې په ورځ د سویس له RTS تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې موافقه ترلاسه نه سي، ښایي سوریه وویشل سي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم راځو نس پروګرام ته. یو کلی زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، له یاده مه باسئ چې وروسته د ډرامې پر موضوع او پر دې موضوع چې آیا واده د زده کړو مخه نیسي، زموږ همکار یوسف خان زدران ژوندی بحث لري چې تاسو پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامی خوگو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو اوریدل کی د زر لخت خواخه پر دې خوشاله و چې نګوری به قانوني نه کوي، کناروغ خپلوان هم به نوبتی نه کوي او خپلوار یو ډاکټر ته دیږي. اوس به واورو چې مساګل چاته د خوشحالۍ سندرې وایي.
زه لټپټی کوتره خورې ګملره برا تو تکای نه يم چې پړې باندې ویر کوم سلد کشمیر کوم سلد کشمیر کا لا 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 لا
وا مساګل زویا تاسو نه ماشومانو کانی دې راخستی دي چه اوز لکفتر و سر سندری وایی؟
وای سنم گلی موری نوز ما پو ماشون توب گیده شک ده توایی که که چه بلا
ما که وزویا ظلمه لزان ماشون ما جوره و لاشه پو مزک کار وکا
ما که و سنم گلی یادی لاخو سرخ لو ماشون میم کنه نوزوان دستی لکزه چه بیا زوان را تو نوایی توایی که
ولی در تو نوایم؟
سکه مرا توایا که زوان در تخکاری دای بیا با دی دخپل زوان زوی آق پزای کرده و اوز چه ماشوم دی پریگ دی چه کوتری ولو بی
دی چیش آق می ندهی پزای کرده زویا؟
بس نو دخال کو مند دیری و خیاری یه دی چه زامن زوانان زی کلی پا کلی گور پا گور ورطا گرزی او ورطا گرزی ورطا گرزی تو آئی که
موسا گل زویا دیره در تا او گرزیدم خون جلی می در تا خوخ نسوا
نیما نمادی
خانو تو وایا چی چنگ جلی در تا خوخ کم
دا خود سگرانا خبرم رانی دا سی خایستا ناز دانان جلی لکه لکه دا اسمان لک پتی کهو تر رتا وایخا
اوی دی مالی ونایا زویا
مامو سب زمانه تو برش ټول راغلی کنه
یار رئیس صاحب محترم زه خو چې ګورم تاسو ډیر څوک باندې پاتې کڅنګ تای بجانې تو ګور چې خويند نه پاتې هغه بیا ګلې مانی ډیر کوي
مامور صاحب خويند له ټونه مخکې راځي بیا زموږ د دفتر خورلنې خو نام خدای ډیر تکړه دی
تای بجانې زموږ د دفترونه هم تری کم نه دی نن چې کومه غونډه ده دا هم د سیالۍ نتیجه ده او به ګوري چې دا سیالۍ د دفتر د خویندو په ګټه ده او که د ورونو
نو رئیس صاحب زموږ په دفتر کې خو کومه ورزشي ټیم لوبه هم نه ده کړې تاسو د څه شي مسابقه یادوئ
بس نو نور تاسو چرت پکې ووایئ
رئیس صاحب زه وایم چې زموږ د دفتر نارینه او ښځینه مامورینو ترمنځ یو څه کشمکش
رئیس صاحب ما هم همدا ځواب وایه
ښه مامور صاحب زمانه تا چې همدا ځواب وایه نو دا کشمکش څنګه و په چه شي و ته سم پې وغږېږه
اصله خبره دا ده چې دا د ښځو په وړاندې یو ډول ظلم و دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل حقونه یې تر پښو لاندې کېدل اول ما د طیبه جان په لیاقت سترګې پټولې
آفرین آفرین مامور صاحب زمانه تا ټوله خبره خلاصه کړه زموږ په دفتر کې همدا مسابقه روانه وه چې حق حقدار ته ورسیږي
خو رئیس صاحب تاسو ونه ویل چې د دې مسابقې ګټونکي څوک دي
دواړه ټیمونه یعنی هم ښځینه مامورینې او هم نارینه مامورین
هغه څنګه
هغه داسې چې ښځینه مامورینو د خپلو حقوقو لپاره په کلکه اراده هلې ځلې وکړې او ځینو نارینه مامورینو چې د ښځو په حقوقو یې سترګې پټولې ځانونه اصلاح کړل د تعبیز او فساد پر ځای د حق پلوي وکړه
رئیس صاحب په رښتیا هم چې دا ډیره بختوره مسابقه وه
د همدې بختورې سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی زموږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده دا برای د تاسو ټولو ته مبارک وي
جنو نو نه سم چور چا پیره را تا ویجی دغه کتابونه اخوا کې دی شابسه دغه سه هی جمیله ته نو ول چې دغه خوا و درېګه تی خو راشه هغه دا چپشي چپشي چې مانو ساده راغله چپشي
ولاړ سي
شابس کې نه وان جنو دانن مو څه دره ما جوړه کړې ده راشه ته پاتہ
مالم صاحب کاملې سم وایل
دا می ویلې چې ولې مو کړې جوړه کړې ده او دا په منځ کې نجلۍ څوک ده چې سره او شنه شالونه مو پرې اچولي دي
دا سره او شنه شالونه مو چې په بړولي دا یادوي
هو همدا یادوم خبره مې ژوي زه لري جواب راکا
نو معلوم څه کاملې تا خو هم چیرته نه ویلې دي لیدلې کنه
هو خود مې لیدلې ده خو په مکتب او صنف کې نه یا مې په کورونو کې لیدلې او یا په هوټلونو کې
خدا بل ډول نه ودا دناوی ویل چې زما خپل خون کې دناوی ته په جامو کې نه يم لیدلې او زه خپل خلکو ته یو پیغام هم لرم
وانجلې په دې خبرو به مالی ونه کوي دا مکتب وګوري او تاسو دا ډول درامې وګوري ته صبر وکړه چې د دې ناوی مخلص کوم
هله انجینو ګلونه پیوشي دی هله هله واه واه
او ګلاله د دې مبارک مبارک
مننه مالن صاحب دې شو خنجونو نه پری خودم کنه ما داسې نخره نه کوله
نه نه دې کول نخري خو دې خوانزه کراکه چې خامخه به یو کله پیام پکې وی زکه ستاملګری دې یو پیام خبره هم وکړه
هو پیام خدا دی چې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي. دا دی زه ناوی یم، خو زه در ناویتوب وروسته مکتب وایم او علم حاصلوم.
شاباس، نام خدای دی وی، دا ډیر لوی پیام دی. ښه ګلالۍ، تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي.
کور ودان معلم صاحبې، ستاسو د مینې ډیره پوروړې یم. ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زموږ کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې.
شاباس ګلالۍ. ښه نجونو، کتابونه هم راواخلئ چې نوی درس شروع کړو.
کوچی اس ریک دل کا دی ولے پانا
تو کوچی
بایا دو چل کا دی زمرے ہوند تکڑا وے نے سدائی
ما تا وے
او خط تا وایم سمور تا خمی نو وایم اس نو می زلزلہ دا ریک دما پس مکہ زلزلہ نہ دراغلے
ز ترور بی بیم
ترور بی بی نوم دی دا بل آسمانا دی چا خبر استر کی پی خوگیگی دا خوب خامار تا وادکو دا سنو میگی
ز نازیه نو میگم
نازیه نوم دیم خکلی دی بی خیل خامار سر جوڑیگی واہ دا باس پرا چھٹا کوچی دا خکلی پیغلا دا کبر جنا سنگ زما پاس پرا دا کوزش از پین سترگی زما لاسنا لکا چی لزلزلینا نئی خبرا
بی بی ما تا دی چوائی
نا نا تا تا می نویل ستاغی مور تا می ویل چی زما لاسنا کوزشی
خدا بی بی
سرکوا زما استی خاطر اولا
دادی زدا جلا درته نیسم تا زه خپل آس ور وخی جی
آس پریک د سپینسترګه کوچی ته به زما مزدور وی هی زړی
ته وای زلزله
تا و نازیه کوچیانه تا وای چې په ناغه کې دا ټول رمې را ټول کی کنه خپل ډلې ته دا دی زنګ وهم چې ټول در پسې راشي او په زور مول ماشومان سره بوزي
وا زلزله نو زما په خوله با کوچیان کله را می راټولی
وایم چپ چې دویمه خبره دی وانه ورو په منډه ورشه او ټول کوچیان زما له خبرې نه خبر کړه
دا به څه کوې هی کوچی پیغله
شه زلزله په قراره شه وایم کوچی پیغله نه یم زه یم افسر مرسل
څه افسر مرسل
نازیه تلیفون ترې واخله ترور بی بی تیم جیب تلاس که کبا مکتوبان چور سر بی تری واخلا
جر دست سبر خفون دور بو
دست سبر خشکا تیلفون را کمی
خمارا تو بار بکا
یه خوانه بی بس
دا پا خبره نپوشی گی
خمارا خمارا
وا جلی نه چی پونه غرزی گی
دایه چی پس مکه و غرزی گی
وا مستاله اصلا نشه ده خمار دو کسان رز
دیڑا وقی چی زلزلہ دوخ پا بار کی اترنو چھوڑا دیزا ایزانو نو بسو حالا زر کبھائی جہا مار دا مقابلے لے پارا بمیو سا طریقہ جوڑکو حالا زر کبھائی زر کبھائی
بلی درنو اردونکو سلامونه تاسو دی یو کلی زرغونه ډرامې 240 برخه لازادي رادیو څخه واوریده او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندۍ د غباسته ز یوسف زدران هر کلی کوم په ډرامه کې مو لګولالې واوریدل چې واده د زده کړو مخه نه نیسی هغه خو په دې باور ده خو وروسته د هدف ته چې هغه لغپل علم ګټه واخلي نه پریخودل کیږي آیا په افغاني ټولنه کې واده رښتیا هم د نجونو او هلکانو د پرمختګ او زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه جوړوي کنه د هو په صورت کې حل لارې څه دي په دې اړه سټوډیو کې دارو په هنیو ټولنیزو علوم له استاد حسن خان درمل سره غږیږو پړې استاد نظرونه هم اخلو. په خبرونه کې د ګډون لپاره زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540 بل شمیره ده 0998 202 1550. که دا شمیرې بوختي وي نو کولای شئ 0998 201 0 شمیرې ته مو غږ راته ثبت کړئ. د دې شمیرې له لارې ستاسو غږیز ثبت شوي پیغامونه هم موږ ته رارسیږي. خو مخکې له دې درنو اوریدونکو چې تاسو درمل صاحب خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم. ډېر نجونې او هلکان په دې باور دي چې که واده وکړم زده کړې به مې پاتې شي. اصلا دا ویره زموږ د ټولنې جوړښت په کتو ده که نه؟ دا یو عمومي موضوع ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ کارکونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. کچیرته موږ دغه د موضوع هغه یو څه د شالید په اړه باندې وغږیږو، موږ د ودونو په اړه په افغاني ټولنه کې بحث کوو او کچیرته دغه ودونه لومړی په ښاري او کلیوالي برخو باندې وویشو چې مثلا په کلیو کې ودونه څنګه کیږي او په ښارونو کې د ودونو هغه سیستم یا دود څنګه ده. په کلیو کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ودونه پرته د هلک او د نجلۍ له خوښي څخه کیږي، یعنی حتی کیدای شي هلک او نجلۍ یو له بل سره هیڅ پیژندګلوي نه لري، همغه د کورنیو اړیکې دي.
خو په دې موضوع موږ راتلونکو خبرونو کې غږیږو. د ډرامې لړۍ چې دوام لري اوریدونکي به هم له ځان سره اخلو او ساتو به. خو د واده تاثیر په علم باندې، په زده کړو باندې، په دې باندې څه دی که په دې اړه
خبرې تاسو شکه چې ودونه په افغاني ټولنه کې د هلک او د نجلۍ په ځانګړې توګه د نجلۍ په راتلونکي ژوند باندې ډېر اغېز درلودلی سي. په دې خاطر باندې د اروپوهنې له نظره داسې یو نظر ده چې په نجونو کې د هلکانو په پرتله باندې راتلونکي ته امید کم ده. او همدارنګه هغه نجونې چې ودونه کوي نسبت له واده څخه مخکې دورې ته په دوی کې د افسردګۍ حالت بیخي پراخیږي.
دا دا د دوی خپل مشکل ده، یعنی دوی بیا نشي کولای کنه ټولن ته پکتو د دوی لید بستون سره
رازم پام دې موضوعاتو باندې بحث کوم. یعنی کچیرته اوس په دې موضوع باندې یو څه تفصیلی وغږی کو چې دلته لمړی د هلک او د نجلۍ شخصي ځانګړتیاوی او خاصیتونه هم مهم دي. کچیرته خدای نه خواسته د هلک او د نجلۍ ترمنځ همغه شخصي توپیرونه موجود وي، د هغوی ترمنځ همغږي موجوده نه وي، نو کېدای شي د دې پرځای باندې چې دغه واده البته یو سمره ولري برعکس منفی نتیجه ورکوي. همدارنګه ډیره مهمه خبره چې په دې کې ده، هغه د کورنیو یا د هلک او د نجلۍ د کورنیو هغه کلتوري او اقتصادي همدارنګه ټولنیز او د هغوی افکار او قواعد دي. کچیرته مثلا یو هلک د پراخ فکر درلودونکی وي او لنجلۍ سره جوړ راځي، خو د هغوی کورنۍ یا والدین صاحبان د دوی د افکار او د دوی د عقاید او د دوی د نظریاتو مخالف ووسی کی کیدای شي دینجونو پر تحصیل باندې اغیز ولري. او تر ټولو مهمه خبره په دې برخه کې دا ده چې له هدف له واده څخه د انجلۍ او د هلک هدف څه شي ده، مخه څه شي ده، مقصد یې څه شي ده. ګوري په افغاني ټولنه کې ډیرې ځوانان ودونه چې کوي د جنسي غریزې د ارضا لپاره کوي، یعنی یوازې هغه فکر چې ورسره دی، هغه اړتیا چې د دوی د هغې د رفع کولو لپاره چې هغه جنسي غریزه د ځینې ځوانان یوازې د همدې لپاره بیا واده کوي، د نسل د تولید لپاره، د نسل د پایښت لپاره واده کوي. او
خو په اصل کې چې به وي
په اصل کې راځم موضوع ته، کچیرته دغه موضوع ته له اسلامي اړخه هم فکر وکړو، په اسلام کې تر بل هر دین، تر بل هر مذهب افغاني او بخې د ښځو ته ډیر حقونه ورکړل سوي دي. یعنی کچیرته موږ هغه ته وګورو، دی هغه پر اساس باندې ودونه او کوژدي وسی دی والدینو موافقه پکې شرط وي. او دا سمه خبره ده چې په اسلام کې هم مخکې دي چې کوژده وسی دی هلک او د نجلۍ لیدنه یا دی هغوی موافقه او دی هغوی جوړ راتلل شرط.
تاسو غږیږو، تاسو مهم پیغام داو چې کډواړه په یو نظر ویل واده ورسته هم دوی کولی شي پرمختګ وکړي، تعلیم وکړي او هیڅ خنډ ونه لري. ولې احمد الله را سره په اړیکه کې دی، لده به واورو چې دی په دې اړه خپل څه تجربه لري او د نظر څه دی. احمد الله خبرونه په خیر راغلی، مهرباني. بلې تاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړي. غږ ملک په زور کړی، مهرباني. خیر اوسه.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. څنګه واده د ژوند یا پتیره د تعلیم په وړاندې باندې خندونه جوړوي پتیره هم د جنونو لپاره کنه ضرور خبرې نه کوي اړیکه هم پاک نه صاف نه و نو یو بل اردن کې اخلو خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه ستاسو اړیکه را سره وصل د ازادي راډیو د خبرې وکړې د دوردون کې اړیکه هم شلېدلې ده زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0993540 0928225 خو موږ ته په غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې 0896 01 شپېته شمیرې کې هم زموږ خوږو اوریدونکو پیغامونه پرېښي دي. دا اور سره
یو کات یا یو مستعلم یا محسن تهغیر ورسته لاخه تعلیم وکړه زه پر اطلاع پتاک در روزګار ولایت د جرحوت مثالی سره ستاسو په اړیکه کې یم. نو واده د زده کړې هیڅ وخت مخنیوی نه شي کولای. ته څوک وایي چې واده سړی وکړي او د زده کړې مخنیوی کوي نو دا په هیڅ طرح سره زه نه منم.
بلی السلام علیکم، زه محمد ناصر د کاپیسا نه کل سره په کرکې یم. بله، او د واده د زده کړو مخه نیولی شي کولی شي، بلکې چې افغانستان کې اقتصاد خراب ده، اقتصاد خراب ده، ځوان واده وکړه هغه مجبور مکلف ده که دولسم سم کې دی مجبور ده چې ځان ته نفقه روزي پیدا کړي د خپل خپل بچو ته. بله، او واده د وخت سره باید وکړي. نو یو ځوان یا یو پیغله خپل تحصیل سرته ورسوي بیا پخپله واده وکړي.
د پکتیا ولایت نه تلیفون په کرښه یم. مو خپله دا نظر دی چې په کم عمر کې واده ماشوم ته روړی شي نو بیا یې د تعلیم نه توجه بدلیږي. دا خو واده خو ډېر سخت شی دی، هغه ته خو مخ توجه هغه ته وړي. نو باید چې څوی تعلیم سر تر سره وي دومره باید وده وته ونه شي. مقصد وده خو خپله زه معلومات لرم په ایران کې هم داسې قانون دی چې څوی تعلیم تر سره کړی نه وي دومره د وده نه وته کې. دا مې خپل نظر دی چې په کم عمر کې مقصد چې څوی تعلیم سر تر سره نه وي دومره باید وده وته ونه کړي.
او ډیر زیاته مننه درنو اردوونکو ستاسو پیغامونه. او درمل سه دوه پیغامونه د سیو چې ویل چې واده د هیڅ چې مخه نشینی ولې ولې دوه بیا په دې باور چې هو مخه ډب کولای شي په دې اړه باید قوانین موجود وي هلکه او جنې تحصیل پای ته ورسوي لاغه ورسته اقدام وشي. ستاسو نظر
بهشکه د دوی نظرونه د هر پرځای باندې د یعنی د ژوند له شخصي تجربې څخه راپیل کیږي. هر حتمن دوی هم په دې برخه کې شخصي تجربه لري. ما یادونه وکړه چې واده کول همغه دی مقابل لوري یا دی طرفینو په افکارو پورې اړه لري. موږ د کورنۍ ډولونه لولو چې یو دیکتاتوري کورنۍ لولو، آزاد کورنۍ لولو، همدارنګه متزلزل کورنۍ لولو. کچیرته دغه دنجلی واده په یو داسې کورنۍ کې کیږي چې هغه دیکتاتوري کورنۍ وي، مقیده کورنۍ وي، ناممکنه ده چې هغه ته اجازه ورکړي چې هغه د واده څخه ورسته هم خپل تحصیل ته ادامه
ورکړي. خپله یو مهم هدف چې پاتې کیږي د ټولنې پرمختګ دی. نو حل لارې بیا څه ده؟ څه ډول دلته هغه افهام او تفهیم وشي چې نه زما هدف دا دی دومره مې سبق ویلې دولسم پورې په خندره جا رسیدلی یم ورسته دوام ورکړم.
یعنی دلته زموږ د ټولنې هغه سنتي افکار ډیر دخیل دي، سنتي عقاید دي، سنتي مفکوري دي، د مشرانو لخوا مقید یا دیکتاتور ژوند دی. یعنی هیڅوک ما مخکې یادونه وکړه چې په جنو کې دغه دی امید کچه دی هلکانو پرتله کمه ده، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه ازادي هغه خپلواکي هغه مفکوره چې له دوی سره موجوده وي واده څخه ورسره دوی
نه جوړخ له دوی نه دا هدف اخلي. او ډیره مهرباني تاسو هغه ته بیرته راځو تحلیل ته. ولې خوست زو زیرک را سره پاړي کې د ډیر جات خیر راغلوستړ ماشي
هم زدران سے تا تا دے زدرا ریتور ہمسرانو اور سن کی تسلمو نا وایما
دیر میرے بنی مننا خیر سمن خیو
بہت خوش لے در سر پلین کی ما دا کے زب تم رو وایما دا کوم رما چت پروی دا حوال زبر سر سر کی دم وافی جام دیا کر سے کہ زدران سے کچر تا منگو کی کہ زوانی کی نرمان یا پو زوانے نہ تیری دا خو تو اچھا تا پتہ لگی جس سے دند ځوانۍ کې مرمه تارچا څنګه لري ځکه چې دا خو کدفتې تر وکړي ځوان یو
نو زیرک صاحب مخکې اوریدونکو نور نظرونه مو اخیستل، ځینې په دې باور دي چې مخه نشي نیولی، ځینې په دې باور دي چې مخه نیولی شي، ولې په هلکانو او نجونو کې هم دا موضوع فرق کوي. ستاسو په نظر باندې د کوم قشرین د هلکانو ډیر پرمختګ خنډ سبب ګرځي؟ که نه د نجونو په وړاندې باندې واده یو دسته دی چې د دوی اهداف بیا نیمګړی پاتې کیږي.
اوسنی حالات کی دس جوانان کورنۍ ته پیغام ورکړي دومره ودمکر سر ته نه رسولی فکر وکړي دا حالات په افغانستان
مہربانی ہوئی بل اردن کے راسا رشتہ پر خیر راغلی ستړی مشه زن معرفی کړی حیران لپکتیانا ډیر زیات خیر راغلی. ستاسو تجربه څه ښیي، واده د کوم قشر په وړاندې باندې نسبتا داسې یو څه ګرځي چې اهداف یې پاتې کیږي؟ په تېره هم د زده کړو اهداف، که څوک غواړي ډاکټره شي ډاکټر شي یا بل مسلک ته ورسیږي، خپل اهداف چې دوی لري هغه تعقیب کړي، ولې که واده وکړي هر څه پاتې کیږي؟ ستاسو په نظر څوک ډیر متضرر کیږي دلته؟
رحیمی
صاحب، تاسو ویلی چې خویندې ډېرې متضرر کېږي، او تاسو یو تجربه هم زموږ سره شریکه کړه، که په دې اړه ګڼ نور اوریدونکي ورته داسې تجربې لري چې څوک څه ډول متضرر شوي دي، نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو. ستاسو به مهرباني وي چې هغې ته موږ ته غږ پرېږدئ. ستاسو پیغام ثبتېږي 0 5 9 0 1 0 1. ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. درمل صاحب، که جمع بندي ته راشو، حل لارو ته، بالاخره دغو حل لارو ته
تر ټولو مهمه خبره، یعنی کچیر ته د واده لپاره هغه معیارونه په نظر کې ونیسو، لومړی باید د طرفینو یعنی د هلک او نجلۍ د دواړو هغه خپل غوښتنې یا خو یو خاصیت سره شریک سي. کچیر ته خدای نه خاصه دوی په ځانګړتیاو کې یو بل سره ټکر موجود وي، کېدای شي دغه واده دوامدارونه وسی، ځکه چې د واده کول د یوې ورځې خبره نه ده، د واده د ژوند جوړول دي. یعنی اگر چې د اسلام نظر واده سنت ده، خو په دغه شرایطو کې چې ټولنه خدای نه خواسته دي ناخوالو لور ته ځي، یا په ټولنه کې ناسمې کړنې زیاتېږي، په هغه وخت کې واده فرض
ګڼل کېږي. ګډ اهداف لول نه مشخص
شي، یعنی د دوی هغه افکار او نظریه باید مشخص شي د دوه طرفینو. همدارنګه د کورنۍ وضعیت یو کتل سي چې کورنۍ په کوم وضعیت کې دي، آیا کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې واده څخه وروسته نجلۍ ته د تحصیل اجازه ورکړي؟
نو کده پلار کورنۍ د دې لیواله وي چې لورې زده کړې وکړي او پاتې ورسي، باید مقابل جانب وکتل شي چې وری کوم کنه
مقابل جانب وکتل شي. او همدارنګه تر ټولو مهمه خبره په هغه کې د هدف ټاکل دي. لواده څخه استا، یعنی د نویو ځوانانو یا د ځوانانو یا خصوصا د افغانانو لواده څخه کول مقصد څه دي؟ واده څه دي څه لپاره کوم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې هغه خپل غوښتنې ور باندې پوره کوم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې دغه نجلۍ چې هغه هم یو انسان ده، هغه هم د یوې کورنۍ دی، یو چا لور ده، یو چا خور ده، آیا هغه یوازې زه د دې لپاره دلته راودوم چې زه خپل بیان
حیران چې پکتیانې اشاره کړې و دې موضوع ته لږ اشاره وکړه؟ پکتیانې چاړي کنه ولې ویل چې دوی داس فکر کوي چې جنې د کور ته واده شو نو د نورو پرمختګونو مخه ډب کیږي، او دلته باید کار وکړي او د شانته دلته هغه د خسرګنې ته څه پیغام لري؟ تاسو
پیغام مې دا ده چې یعنی تر ټولو مهمه خبره، یا که پیغام ورته وای یا که وړاندیز ورته وای، هغه زما دا ده چې پوهیدل، الله تعالی په قران مجید کې وایي هغه کسان چې پوهیږي له هغو کسانو سره نه دی برابر چې نه پوهیږي. نو یو مور چې د خپل اولادونو د خپل کورنۍ راتلون که ژوند تضمینوي او دغه نجلۍ هم چې د کور ته واده سوې ده دغه هم سبا یو مور جوړېدونکې ده. نو که چېرته غواړي چې د خپلو اولادونو سالم راتلونکی ولري هغوی دې پرېږدي چې خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغوی دې پرېږدي چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه خپل اولاد یا خپله کورنۍ څنګه جوړه کړم. دا تر ټولو
او هلک ستاسو په نظر دومره ډېر نه متضرر کېږي که هغه متضرر کېږي ستاسو په کوم برخو کې؟
ګورئ د هلک متضرر کېدل بیا هم زموږ په ټولنه بله زموږ د ټولنې په عقایدو او افکارو پورې اړه لري. که چېرته مثلا هلک د یو سنتي فکر خاوند وي هغه په هېڅ صورت باندې نه پرېږدي، نه غواړي چې دی په کور ناست وي او نجلۍ دې په بازار کې ښوونځي ته روانه وي. نو موافقه د دواړو طرفونو
ډېره مننه ستاسو پیغامونه او د ټولنیزو او ارواپوهنې استاد حسن خان درمل و چې موږ سره د واده په اړه په ځینو راتلونکو پیغامونو باندې خبرې کولې. درنو اوردونکو ستاسو له حضور او پیغامونو نه په دې خپرونه کې ډېره زیاته مننه. ولې خپرونه پای رسیږي خو په همدې اړه چې تاسو څه واورېدل کولی شئ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته پیغامونه